السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسو د ازادي رادیو د ماپښین د پښتو خبرونه اوري د خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړیو ده او بیت الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې درته راپورونه خبرونه مرکه او نور خبري مطالب لرو په راپورونو کې مو اوري چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسولین دغه جرګې ته استجواب کړی و د غرز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتي خبرونه هم لیاته مباسي خو فایل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوه جلا چاودنو کې 12 کسان وژل شوی دی او د اتریش خلک نن د غیبات د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي تر هر څه مخکې د افغانستان د دې محل مهم کورنی خبرونه له محمد حدیث پر د څخه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي د کورنیو چارو وزیر وی ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوي دي او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار به میچاودنه شوې ده دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپلې خبرې له ولس سره شریکې کړي د دغه جرګې دوهم راستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه په څرګند ډول د حکومت دریز بیان کړي
جمهور رئیس د ملي شورا سره تماس نیولې او خبر ورکړی چې غواړي د اساسي قانون یو فوق العاده مشترک جلسه د وکیلانو او سناتورانو سره ولې همته وکیلانو انتظار لري چې تاسو مهم مرکز باندې جمهور رئیس خپل واضح او شفاف دریت خلکو ته وړاندې
خاخری غفاری همدار از هیل سرګند کړه چې ولسمشر با سبا د هغو امنیتی ادارو لپاره هم نوماندان معرفي کړي کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د وړتیا له مخې نه بلکې د اړیکو له مخې په دندو ګمارل شوی د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط و شایستگی تعیین شده
دای وای صدا منم چې زمون پولیس د لیاقت شایستګۍ تجربه مسلک او د کاری تجربه پر اساس قطعا نه دي تعین شوی او ټول په اړیکو تعین شوی چې د وزارت لومده مشکلات یو هم دادای او د افغانستان په بخنه او د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې نن غرمه د غولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ماین چاودنې له امله دوه تنه وژل شوی او دوه نور ټپیاندي د هلمند والی وایان عمر زواک وایي چې دغه چاودنه د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاری د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوې ده د خاغلی زواک په خبره په دغه چاودنه کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاری ته زیان نه دی رسیدلی خو د ضابط عبدالولي په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیاندي تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی اور اوسه خبر هغه دا چې د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د پاکستان په وادو وفاونه کړی دغه بهیر ځوانانو په کابل کې د وی غونډې پر مهال کسان په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ټولو افغانانو مهمه غوښتنه وبلله خو په ورته وخت کې د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان پر نه همکارۍ انتقاد وکړ دغه بهیر مشر غورزنګ سیال په دې اړه وویل
موږ له همدې ځایه په حکومت غږ کوو د سولې طرحه مو غیر عملي ده کله چې نور د پاکستان په غوړو وادو او ستاسې عالي جناب ته په چاپلوسۍ ونه غولېږي
بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي
په بغداد کې پرون په هغو دوو موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و لشته لره 12 کسان وژل شوي دي ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې ملاتړ کوي لیکلي چې یو لویه چاودنه همدې ډلې کړې ده اول برید د بغداد د شمال په الحسینیه سیمه کې پر یو امنیتي پوسته وسو چې 9 کسان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي دویمه حمله په عرب الجبور سیمه کې د ملي اردو پر کاروان وسوه چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. درې کسان دلته ووژل سول او یولس نور ټپیان سول. د عراق دولت تیر کال له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د دغه هیواد زیاتې برخې ونیولی چې په هغو کې لویدیز ښارونه رمادي او هید هم شامل دي. د عراق دولت د داعش سختریزې ډلې وسلوال ورورو د سوریې د پولې پر لوري شاتګ ته مجبوره کړي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش فشار راولي. اوباما نن په خبرو کې وویل دی په دې باور دی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمې کرار کرار په تنګېدو دي او دغه ډله د دوی له مهمو مرکزونو په عراق کې له موصول او په سوریه کې له رقه ښارونو ایستل کېدای سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې پر داعش ډلې بمباري کوي. اوباما وویل چې دا به د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او بل لویدیځ هیواد تیروتنه وي که له پولیو ځواکونو په استفادې د سوریه ولسمشر بشر الاسد له واک څخه وپرځوي. ده وویل د دې پر ځای لویدیځ هیوادونه کولی سي د ایران او روسیې په ګډون پر نورو اړخونو نړیوال فشار راولي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال له پیل سره مرسته وکړي. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم سوی دی. احمد داود اوغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمني صدر اعظم له ترکیې سره د وروستۍ لانجمنې موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز یې پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې راروان دوبی په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې له د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړي دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې یې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یوه لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډیر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي ګاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندی وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دغه توغندي شاوخوا 30 کیلومتره مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پاوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کېږي د امنیت شورا له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په اتریش کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا اول وار لپاره به د دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یوه ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پوښتنو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 12% ملاتړ له ځان سره لري. خو د ازادۍ ګوند کاندید نوربرت هوفر له 2% نیولې تر 24% پورې ملاتړ لري. د پناه غوښتونکو د بحران په مسله کې د ائتلافي حکومت پر کړنو سخت انتقادونه سوي او له دې کبله روان کال د حکومت محبوبیت کم سوی دی.
له خپلو همکارانو څخه په مننه که غواړی د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه هم واوري یا مطالعه کړي نو د ازادي ریډیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولی سي. ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، افغان امنیتي مسؤلین نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته ورغلي وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د غونډې ته وویل:
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط تعیین شده.
پدیاړه د راپور سربیره د هماوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو په خبره پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. ښاغلی ډومینیک جرمی د خبرو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړی:
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect, all the problems of Afghanistan to be sorted and fixed in 1 year, 2 years, or even the 5 year term of this government.
نور مسائل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه له یاده مه باسئ. له ازادۍ راډیو سره ملتیا وکړئ. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې اوولس دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې په واضح او صفه توګه باندې خبرونې لري. راځو د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي پولیس د وړتیاو په اساس نه، بلکې د اړیکو په اساس په دندو وګمارل سوي دي. تاج محمد جاهد دا خبرې د مشرانو جرګې د نن ورځې په استجوابیه غونډه کې وکړې. دې غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسؤلین هم رابلل سوي وه، تر څو په کابل له یو شمیر نور ولایتونو کې د وروستیو نامنې په اړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. ناجي ساپي نن د افغانستان د مشرانو جرګې غونډه څارلې ده او همدا شېبه را سره په سټوډیو کې ده. په دې اړه به نور جزئیات له ناجي څخه واورو. مهرباني.
بلې، ډېره مننه سلامل صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دې وزارت کې د اړیکو په اساس د پولیسو په ګمارنې انتقاد وکړ. تاج محمد جاهد چې د مشرانو جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته یې وینا کوله وویل چې دا مهال پولیس د وړتیاو په اساس نه، بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل شوي دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي جاهد څرګندونې واورو:
ما قبول میکنم که پولیس ما با اساس شایستگی، لیاقت
زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاري سابقې په اساس قطعا نه دي ګمارل سوي، ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت عمده ستونزه هم دا ده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکي کې ده. کله چې د یو حوزې امیر، امنیه قمندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کیږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولي امیر ته هغومره ځواب ورکوونکی نه دی.
نوموړي همدارنګه ومنله چې د کابل په ګډون په ډیرو لویو لارو کې پوستې له خلکو پیسې اخلي. ښاغلي جاهد همدارنګه وویل چې په بېلابېلو برخو کې فساد شته او د لمنځه وړلو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي. د مشرانو جرګې دې غونډې ته امنیتي چارواکي په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په خاطر رابلل شوي وو. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي، د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی هم راغوښتل شوي وو، خو د ملي امنیت سرپرست د غوښتنې په اساس جلسه سری اعلان شوه. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی. بلې سلامل صاحب.
بله، مننه کوم. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې د افغانستان مشرانو جرګې ته د امنیتي مسؤلینو د نن ورځې د استجوابیا غونډې د بهیر په اړه باندې معلومات راکول.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان د امنیت او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه باندې یو مطلب لرو. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لا هم ډیر مزل پاتې دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو په خبره یې بریتانیا ژمنه ده چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهالې مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کړي او که افغان حکومت ترې وغواړي آن د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخې اخیستو ته چمتووالی لري. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د برټانیې سفیر وایي له حکومت نه په ځینو برخو کې د خلکو مایوسي لورای ښکاري، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت نیسي. دامنیک جرمی د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی.
I can understand the frustration at the length of time.
دا ما یو سي در کول شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نام لیکیدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. مونږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې دغه هیواد ستونزې په لاند وخت کې په یو کال، دوه کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلن دوره کې نشي هواریدل.
And it's going to take longer than that.
سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو برېټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل ځای نه ادا کړي. دامنیک جرمی همداراز وویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کښېنوي. ښاغلي جرمی وویل برېټانیا د افغانستان د جګړې یوازینی حل لاره سوله بولي، او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is
د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینۍ حل لاره ده. که افغان حکومت له مونږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو، مونږ به چمتو واوسو، خو مونږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. ښاغلي جرمیزی همداراز وویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم د افغان حکومت سره د تیرو کلونو په څیر مرستې اعلانوي چې طبعا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیره مرسته کولی شي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې کړي، او دی وایي چې که افغان حکومت ورنه غوښتنه وکړي نو دوی تیار دي چې په دغه بهیر کې بیا هم همکاره پاتې سي. د افغانستان د سولې بهیر او دغه راز رواني نامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په اړه مطالب او مقالې خپره کړي دي. زما همکار اجمل تورمان دغه ورځپاڼه کتنه کړې او مهم ټکي اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ د بدلون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ارګ وایي چې د یوې قوي پالیسۍ په جوړولو به د سیمې او نړۍ په کچه پاکستان انزوا ته پورې وهي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر د ویان رسیال دوا خان میناپال ویلي پاکستان لا هم له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي میناپال په حواله لیکل شوي چې افغان حکومت د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو له سره غور کوي او غواړي پر وړاندې یوه قوي ډیپلوماسي جوړه کړي. په مطلب کې د ښاغلي میناپال په حواله راغلي چې حکومت د یوې سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کار کوي، او افغانستان به له دغې اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. کابل پوست خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی، او خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګړي کیدونکي دي او ستر بلی سیاسی اړیکو کې تغییر راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي که افغان حکومت په خپله قوي سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسي کامیابه شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو راوګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویان د مرستیال دوا خان میناپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمېږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي میناپال په حواله لیکلي، زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور اړخیز کمیسیون تعهدات ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
اوس هم یو بل مطلب راخلو، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې د ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. ښاغلی صالح دغه راز وایي وروسته تر هغې ښاغلی صالح دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د یو شمیر محلي رسنیو د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه نیونه تاییدوي خو په اړه یې له جزئیاتو ډډه کوي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې
وروسته له هغې چې افراطیت د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمیر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمیر خلک، استادان، محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک هڅوي، شاګردان هڅوي د دغه ځوانانو د سوء استفاده کوي، دا باید د قانون مطابق مجازات ویني. دوی په ټول هغه ارګانونو چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمیر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول، خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې اووه میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو، داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تایید کړه، خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک سوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګان لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي موږ سره شریکوي نه، او کله چې دا شریک وکړو بیا موږ انشاءالله تاسو سره شریکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو، محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو، داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت ته هڅوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا شاخه آشنا رادیو خبرتیامو لازادی رادیو څخه واوریدل چې په همدې څپو د ماشام لوونه د سهار تر و بجو پرې خبرونه لري. خو لازادی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا پوهنتون د بیلابیل پوهنځیو محصلین وایي پرته له نظري درسونو څخه د عملی کار لپاره ورته هیڅ زمینه نه ده مساعده، او غوښتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشټوالي په برخه کې موجوده ستونزې باید جدي ونیول سي او د حل په هدف ورته یو حل لاره پیدا سي. نور حل سیمی څخه زموږ همکار داود تپان را کوي.
د پکتیا پوهنتون اکثریت محصلان وایي د مسلکي استادانو نشتوالی، د عملي کار نه کول، لیلیا نه لرل، د درسي چاپیریال نشتوالی تر ټولو غټې ستونزې دي. دوی زیاتوي که عملي زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به له ډېرو داسې نالیدلو ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به په هغه ډول په خپلو برخو کې کار ونه شي کولی چې هیله یې ده. د دې پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلان
پروانه پکتین یم، د ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله. اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلین باید موږ په عملي ډګر کې ډېر کار وکړو، باید موږ باندې عملي راپور جوړ کړي، موږ ساحو ته ولېږي تر څو د څلور کالو کې موږ تجربه زیاتې.
محمد حکیم دی، موږ په خپل ژورنالیزم څنګه کې مسلکي کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو، عملی کار ته ضرورت لرو.
د پانتون د مازیلانو په خبره کې د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي، د لیلې لپاره امکانات برابر نشي او ځینې نورې اغستونې چې مازیلان ورسره مخ دي په نږدې راتلونکي کې حل نشي، نو دا دوی په راتلونکي منفي اغیز کولای شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور مازیلان
محمد ربی بدر یم د پکتیا ول سمکنه ول سولای وسیدین کی امپل حال د پکتیا پانتن زکیاله نو موږ چې کومه پنځه کې درس وایو هغه مسلکی استادان چې دی اواز د وطنه لري نو موږ د تحصیلات علی څخه د وختنه لرو چې موږ ته د استادان لګ ډیر کی نو موږ ډیر خوشاله شو بدل شخ ور کوي خو مهمه دا ده چې باید لیلی عدالته موجوده ځکه چې ځینې نور ولایت مسلین دی هغه چې ډیر غربت خړلې وي غریبان وي هغه نشي کولای چې بیا دلته وتاکونی چې هغه بدل شانی به څنګه کې کچری لیلی وي دا ډیر ښه شي
نو می مسوم د پکتا پانتون په ادبیاتو پنځه ژورنالیزم څنګه کې ماسیل يم د پانتون په داخل کې دا ستونزې دي یو زمونږ په پنځه کې نه بلکې په ټولو پنځه کې د استادانو کمښت تر سترګو کېږي او بل ستونزه دا ده چې بعضي مسلین د لرو زونه او هغه چې د اقتصاد د نگاهونه ډېر کمزوري دي لیلی نه لري پانتون او دا یو پانتون دی پانتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبز وي او تازه وي د سړی روحیاب کې جوړوي او بل خبره دا چې پانتون دی باید مجهز وسایل ولري لکه پروجیکټرونه کمپیوټرونه او داسې نور
د ماسیلانو ستونزې د پکتیا پانتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د ماسیلانو شته ستونزې ور هوارې کړي د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهان ملیار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د ماسیلینو ستونزه پر ځای ده د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي د ژورنالیزم د ډپارټمنټ ماسیلین هم په دې برخه کې داسې خاص
د وای چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي خو د پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل
دا مشکل خو یو اندازې پورې په جای ده داسې خپل هم وینئ ولې موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو مثلا طب کې زراعت کې چې دا اوس هم د دې فارم لپاره موږ کارونه روان کړي جنري د لابراتوار داسې یو مثال دی چې ټول افغانستان کې نشته که نه د پکتیا پارتو ساحه ډېره خراب ده تاسې خاوره وینئ ولې سرسبزي او د ماشینونو لپاره ورزشي لوبغالي دغه ټول باندې کار روان دی انشاءالله دغه ته موږ توجه لرو جوړېږي په ولایلی ستونزه هم شته ولې هغه هم انشاءالله طب پوهنځی تعمیر چې جوړ شي هغه تعمیر خالي کېږي درې تعمیرونه بیا به هلکانو په خدمت کې انشاءالله استادانو کمبود شته چون هر کال د تعداد محصلینو ډېرېږي ولې په هغه اندازه تشکیل نه راځي
نوموړی دا هم زیاتوي چې د پوهنتون د سرسبزي او ځینو کارونو لپاره د پکتیاوالو شخصي مرستې د ډېر پام وړ دي او پر اساس یې د پوهنتون ډېره برخه رغول شوې او شنه شوې ده داود تپان ازادي راډیو پکتیا
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د دونیم بجونو وروسته یعنی تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زموږ همکاران درته وای تاسو کولای سي د موضوع په ارتباط باندې خپل سوالونه د خبرونه له ملما څخه مطرح کړئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي
د افغان بي سیم د 1013 شمیرې لاره کوم پیغامونه چې راغلي په هغه کې یو چې خپل نوم هم نه دی لیکلی لیکي لتیری وی ماشینه د غازی آباد او ناړی عمومي سړک له مرکز سره د غره د شویدو لامل بندې چې خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي خو دولت تر اوسه اقدام نه دی کړی سمیع الله جان الهام له هلمند څخه لیکلي افغان ځواکونه باید د هیواد سرحدونو ته زیاته توجه وکړي ځکه د سرحدونو ساتل د هیواد لپاره اړین او ضروري دي د اکبر جان په نوم باندې یو ملګری هم سمس راستولی دی او لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې په وړاندې سم دریځ نه لري او دی وایي چې افغانستان نه پرېږدي چې جوړ سي احسان الله له شکین څخه لیکلي جنگ د خدای جل جلاله قهر ده باید سوله وسي خو دی لیکي چې پاکستان د پاکستان په ګډون نه او ځینې نور اسمسونه هم لرو. د عبدالله خوګیانی په نوم یو کس لیکلی چې تاج محمد جاهد، البته د هدف د افغانستان د کورنی چار وزیر دی، تاج محمد جاهد د رښتیا وایي په پولیسو کې ډېر فساد سته او کوم کس چې په فساد ډېر لړلی وي هغه ته ترقی ورکول کیږي. دا و ستسیدین ایس ام اسونه چې د افغان بیسیم شرکت د 1313 شمیره لارې مو ازادي رادیو ته راستولې وکړه. تاسو هم پر کوم مسلې یا پر کوم راپور باندې خپل نظر غواړي وړاندې کړئ، نو د همدې شمیرې لارې کولای سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې هرو مرو درته خبره کړو. خو اوس ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس د خبرونو چمتو کړی.
تمه ده چې سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپلې وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریز روښانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوي دي. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار سالم محمد سفاري د موټرو پر کاروان بمی چاودنه شوې خو ده ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وادو ته هیله من ونه وسی. په اتریش کې خلک نن د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې لوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. په بغداد کې پرون پر هغه دوو موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه هدف و لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزه ډلې یادایش فشار راولي. او د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
د همدې خبرونو تفصیل کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانا ازادي رادیو ټکی کام باندې پیدا کړي. اوس به هم له سباون کاکړ څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واورو چې ورپسې به د روغتیا خبرونه پیل سي.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د اوبو او انرژي وزارت له رهبری پلاوي سره په یو ناسته کې د بندونو د جوړولو او د هغوی د جوړولو په برخه کې شته ستونزې وارزولې. له ولسمشرې ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې په دې ناسته کې چې په آر کې ترسره شوه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو وویل چې یاد وزارت 111 بندونه مطالعه کړي او وروسته د 21 بندونو د جوړولو کار ته لومړیتوب ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی د اوبو او انرژي وزارت د رهبری پلاوي د معلوماتو لاوریدو وروسته ویل چې د اوبو او انرژي وزارت تیوي پنګونې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري قوه شته او د یو سیستم پر رامنځته کولو سره کولای شو چې دا قوه جذب او په کار واچوو. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په هیواد کې وروستیو اختلافونو افغان سوداګر او پانګوال اندېښمن کړي دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ولایتونو تر څنګ یوازې په ننګرهار ولایت کې په یو میاشت کې د 10 په شاوخوا کې سوداګر د اختطاف تر څنګ په ډول ډول پلمو زورول شوي دي.
په هرات کې او په مزار او په عمومي شهرګانو کې او خصوصا په ننګرهار کې تقریبا په ننګرهار کې 10 نفر یا تښتول شوي دي یا مړه شوي دي یا زبردن کې تیاسي اخیستل شوي دي. د لارې کې د موټر مخ کته شوي دي قرباني مطلحانه.
د شغلی الکوزی په خبره په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسؤلین وایي چې په دغه زون کې به د مالداري لپاره 12 بابه سیار کلینیکونه جوړ شي. په دغه زون کې د باغداري او مالداري څنګ مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې اوس مهال د دغه زون مالداران د خپل حیواناتو د روغتیا په برخه کې له سخت ستونزو سره مخ دي او هر کال یې ډیر څاروي د ډول ډول ناروغۍ له کبله له منځه ځي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنې او مالداري بوخت دي او په دې کار یې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د هیواد اقتصاد هم پیاوړی کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 24 پوله، یو ایرو 6.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو پاوند 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 24 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6.8 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتان دا میزبان شما هستم. در این برنامه شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستن و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. شنونده های عزیز، شما هم اگر سوالی دارین در این مورد میتونین با شماره های 07822 755 و 07992 2354 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و با اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانشیال استما عبارت از بیماری یا مریضی است که متصف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی میتونه رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده میتونه و میتونه سبب مشکلات یا اعراض عالمه چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشوه.
سلامت باشین. علائم خطرناک نفس تنگی چی است که علائم خطرناک داشته باشه؟
البته نفس تنگی یا برانکیال استما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه، یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدیدش تقسیم بندی میشه، که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه، من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم یا سر در بین دوشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت می داشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خان کمک می باشه، حالت فوق العاده عاجل و جدی می باشه.
چی کسای بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال استما می باشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتیجه مختلف را به وجود نشان داده، ولی مثلا توم کسانی که با الرژن ها یا مواد حساس زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند، اینها زیادتر به نفس تنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره. البته این نوع مواد در گروپ مختلف از مواد کیمیایی و غیر کیمیایی و مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
وعلیکم
السلام. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرای در دفعه ساسی چی در نفس تنگی چی در دیر قلق می پا وطن چی داری در نفس چی سی چی چی در پون مرزو سازه سامانه در دفعه ساسی مرزو
ورو را تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شاوخوا کې خپلوان کې داسې څوک شته تاسو چې هغه سالنډي ولري یا نفس تنګي ولري؟ که
تاسو سالنډي لري بس خو هم سره چې دغه
زما وزوري اختر محمد خانه
و
دغه توخي سره بلغم شته وشتو خیدا د سبندي د ورځې زیاتوي کله کله کار کوي د مریض سالنډي زیاتی عمر څومره دی آیا د پخو پړسوب یا نور علی مر سره شته که نشته
که
سید از به تاسو پختنی تزاب درکم
بفرمایید دکتر سید
اختر ماما جان اورا تاسو پختل چې یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالندگی خوشند شپې خونه زیاتیږي البته دا سالندگی یا د سا په زجرت سره اخیستل دا نه یوازې د نفسنګۍ یا د برانچ لاسما مسله د نورو ډیرو ناروغۍ کې هم دا لیدل کیږي طور مثال هغه څوک چې د زړه عدم کفایه لري یعنی زړه یې نشي کولی په درست ډول وینه پم کړي یا زړه یې غټ شوی دی په عامه اصطلاح سره دغه کسان هم د سلنډۍ نه په تکلیف دي چې البته دا سلنډۍ د برانچ لاسما یا هغې سلنډۍ سره چې نن زموږ موضوع ده توپیر لري چې دا نوه سلنډۍ چې د زړه له کبله منځته راځي عموماً د شپې چې مریض کله څوملي دوه ساعته د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډۍ منځته راځي دغه مریضانو کې اکثرا یا دغو ناروغانو کې پښې پړسوب ورسره وي او کله چې دوی فیزیکی فعالیت کوي یا کار کوي دوی زر سړي کېږي عموماً دغو کسانو کې عموماً د بله دغو مریضانه که د وجود کمزوری هم لیدل کیږي او د دغو ناروغانو د سږو آوازونه یا د ځیګر آوازونه نظر د سلنډۍ آوازو ته توپیر لري یعنی په هغو مریضانو کې لکه موج چې لکه شپلۍ کې یو غږ چې پوکوي زفیر په حالت کې یا د سا بیرته په فعالو حالت کې په کولو حالت کې منځته راځي چې ویزنګ ورته وایي ولې دغه ناروغۍ کې د عدم کفایې د زړه کې چې کله اولیدي کې دغې کرکل آوازونه دي چې لکه داسې لمده آوازونه دي خشخش غوندې وایي چې دا لږ تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډېر اسباب لري او لکه مخکې چې مو ویل سابندي کیدای شي دغه برانکل اسما مطلب دی چې دا مختلف عوامله د قبله منځته راځي چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کیدای شي اساس اجزا مواد وي او کیدای شي اساس اجزا مواد یا مافیتي مواد نه وي په طور مثال په زمونږ
ډاکټر صاحب د دې مورد بعدا صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین ساعتان خوب بفرمایید خوش آمدین به برنامه
خیر بشه من توحید از ننګرهار
توحید جان خوش آمدین بفرمایید مشکلتون رو بگوین
او ډاکټر صاحب ما سوال دا غوډه چې دا سالاندې په حق لدا پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې کیس کیږي کنه آیا دلته دا د تیس د پاره د زمينه ما کنه آیا الله او تیس د پاره او کومي مسایده تر به چې نن راځي کابل کې د مرکز ولې خل د اسلام آباد ته د پاره دې سالاندې چې دې دلته د سوشي
ها توحید جان ورو راول خو باید په دغه وګړي کې چې دا غوډه سالاندې تیس ما سر دی کنه ده البته دا هغه د ځینې الرژنو یا هغه حساسات زو موادو په مقابل کې تست کیږي اول هغه ناروغ او د دوی په وجود کې د IgG IgE کچه یا یو مواد چې هغه د حساسیت سبب ګرځي هغه کچه کموي ولی دا مونږ نشولی او هېڅ چېرته په هېڅ تحقیق کې داسې تحقیقونه شته چې کوارټ سټډي ورته وایي کلونه په لګیږي یعنی حداقل شل کاله دېرش کاله په لګیږي دغه تحقیقونه په ډېر پرمختللو ملکو کې لکه امریکې او یورپ کې شوي دي او هغوی هېڅکله دا نه ده پیدا کړي چې دغه واکسینه د یو نفر د سلنډۍ نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض ته هغه شان ورښیي د یو د IgE سویه چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دوهم دا چې ناروغ پوهېږي چې زه کوم شي سره ډېر حساسیت لرم دغه نه مخنیوی کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام
بله خوری تا سلام و نورانی کم در زادی را جوتون و کارکون که ردون کتا او همچنان افساس و میلمت سلام و نورانی کم متاسف در پروگرام پا اول سر که نوام شاید در پشتونی می تکراریم نی ما پشتون داره چی در نفستنگی اصلا اغه د نفسنګ څو ډوله ده اصلا او بل خبره دا ده چې علاج ونه شي څومره خطرناک واقع کیږي او دا پښین پورې الله لري کنه لري څنګه دا ده چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې دا نفسنګ ورک شي دغه پوښتنه یو بل پوښتنه مې دا ده چې کچیر یو شذ پرځن پنس کې حمل ولري او دا نفسنګ ما ماشون بنی هغه زکوله چې کنه شو.
سلامت باشین پښتون صاحب، شنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ.
پښتون صاحب تاسو پښتنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په امبسی ځواب هم ډیر غټ ځواب
ورکړم.
اول دا چې سلنډي په څو ډول ده، لکه تاسو خپل ووی چې یو سلنډي ده چې د سګو وجره منستر زی، یو سلنډي ده چې د سګو د اوی لار د کابل منستر زی چم ده برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سګو د غوخو یعنی د خپل د سګو د پرنشم د وجره منستر زی ده، بل ډول سلنډي ده، یو ده چې د زړه دی کمزورتیانه منستر زی چې هغه کې د زړه د مکفای وي هم سلنډي ورکوي، د وینې کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي، د پروتین د کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي، د وینې د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کېدای شي هغه کې سلنډي منستر راشي. همدارنګه سلنډي د صدری قفس د سوی شکل نه منستر اتلای شي، سلنډي ک کوم امبولي په شش کې وینه لخته شي په شش کې بند شي غنه منستر اتلای شي، سلنډي ک د زړه رګونه بند شي غنه منستر اتلای شي، سلنډي ک د میدی تیزاب پورته راشي هغه سلنډي منستر اتلای شي، ک څوک سینوزایټس ولري یا مزمن التهاب پازیو پورته تندې کې ولري دا د سلنډي سبب کیدای شي. کیدای شي همدارنګه تاسو ول چې سلنډي په خزو کې په امیدوار خزو کې څنګه ده؟ البته په یو پدری امیدوار خزو کې سلنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو پدری کې تغیر نه کوي او یو پدری کې زیاتیږي، او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی؟ اصلا سلنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوی ده، عموماً په ماشومان کې لس نه تر پنځلس فیصد ماشومان په سلنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیره با سوال برادر ما کوي، خط هستن حریف احمدزی.
اورم مهرباني وکړئ.
د ماکان چې څنګه وي د کېږم، بس د شي یو دمې دار سره یو ډار سره، بس د خوب کې د شي یو د ټول شرطه مې لکه برق چې ورکې د شي په ډار کې سما چې لږ غوښه وخورم یا د شي څو غوړو خواړه وخورم، هغه شپه ډېر ناقراره یم. دا زړه مې چې ګوپونه وایي چې بېخي
صحیح ده وروره. تاسو سوال مخصد
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم جواب شه، باز بعد از این روی از اینگه.
البته پا ماشومان که لسنه پینزلس سلنه ده پا فیصد ده پا سلنده ایت ماشومان زی، چه البته پا علاقان که دو چند ده نظر پا جنکه که زیاده ده، ولی کلا چه سرای لویگ یعنی بلاغت ترسیگه و کلا بیاد سلویخ کلنهی ترسیگه، خز و نور که ده توپیر یو پیاو ده، یعنی خز و نور که سلنډي آی نشایده چې من پنځه نن د شپږ فیصد هغه کسان چې عمر د څلوېښت نه جګ ده په سلنډي اخته دي، چې البته توپیر د استروجن د کمبود سبب بولي په ښځو کې. البته په ټیټ عمر کې په ښځو کې کمه ده، ولی کله چې ښځې منوپوز یا هغه د میاشتني مریضې قطع کیږي، نو نارینه او ښځې کې یوشان کیږي چې هغه کې بیا دا نظر موجوده چې دا استروجن خپله د سلنډۍ محافظوي میکانیزم لري چې هغه کله استروجن کمیږي په ښځو کې نه سلنډۍ او منځته راځي. د حرف جان ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایو، دا ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي چې اکثرا دا سلنډۍ پسې اړه نه لري، دا یو نوه مرض دی چې ډپریشن ورته وایو، او کله چې د ده پخېس وایي کې خصوصا هغه شپې چې دی غوښه خوري یا لوبیا خوري یا همدارقم نخود خوري، مونږ که پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینو اسیدو بدلیږي، امینو اسیدونه بیا په پایروین او خلاصه په یوریک اسید بدلیږي. کله چې یوریک اسید سویه په وجود کې لوړیږي، خصوصا په نارینه کې کله که د یوریک اسید سویه په د اونیم ونه زیاتیږي، نو د پخو سوایو همدارنګه نور مشکلات پیدا کوي. همدارنګه که د چا د ترایګلیسرات یا د وینو د غوړو کچه هم زیاتیږي، یعنی کله چې نارمالي او سل پنځوس نه کم ده، کله چې دا زیاتیږي نو سړی ته د پښو سوی پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې دا سویه د څلور سوه یا څلور نیم سنه زیاتیږي د پښو سوی پیدا کیږي. نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي چې د دوی د ډپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډپریشن یا یوریک اسید لوړ دي که نه، چې هغه په ارتباط دوی ته درمل.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین، بفرمایین. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
خدای دی واسه تاسو پښتې ځانې تاو ډاکټر څخه خبرونه ونی کی دی وایما ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده زه دا نه پښتنه چې په کومه ما تقریبا 15 کال سره په دې خو او چې کله زکام سم یا ګرد غبار مو جوړ دی ورو سره په تکلیف کې زما بیا ډاکټرانو راتول په کراچي کې ورداغه دې چالش چلم ته دایمي کارواده دغه د فارغ څخه جوانبي عوارض د حقن څخه دغه چوزه کاروم څه خطر راته کې
چشای کاروی برو را دقیق نقطه مسیوان اخسته چی؟
دکتر صاحب چی دمونه دی پاکستانی آدن پستنگی در سالانی در پار آغازی چالوچ پا نامه یا کلولین در چلمونه
بله بله پوشم ورو را راشد جان ده نیمروز ولایت نه تا سالاندی او من کلش ده چلمونه یا ده این هلرونه چه تستیمالوی ده پیور اما برانکل است ما ده چه البته مون دغه که مختلف چلمونه یا این هلرونه لرو چه اغا جمله نه یا بیتا گونستونه دی لکه پا هم بازار که سل بوتا مول دی چه ده شارت اکتنگ نورتوی یا ده لند تا سیر این هلرونه دی چه ده او من پا مریضانه که خنه تیجا مرکه و خصوصا ده سالانده مریضانه که پا مختلف میکانیزمو سره دغه ده سگو دلارو ده پراخوالی هم دارنگه کم تاثیرات پا التهاب باندی هم لری او یو دول بلی دی چه پنوم ده ستوریت پنوم یادیگی یعنی چه اغا که کرومولین سودیم شده و نور دولونه شده چه اغا که ده ستوریت چی دی بیده زد التهابی خاصیتونه داری یعنی ده سبب ده اساسیتون هم برطرف کهوی و زد التهابی هم که ده دوار سره یوزاشی لکه ایمونگ تس بازار که سلمترول جمع فلوتی کسون شده اومدارنګ په زلټایټ په نوم مونږ زنی د وګانې لرو دا باید په دومدار ډول وکړو دی او استما یا سالندې ناروغ باید په دومدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنی د سلبوتامول سره د ستوریت سره وکړو کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل مو ورو پورو کم کی اور جنبی کم لري هغه زنی اور ځله کده خلې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګ د خلې وچواله چې هغه په ایپراټوفین برومات دي یعنی که تاسو سپیس دیوایس نه استفاده وکړي چې هغه د بوتل په شکل ده که هغه که تاسو دغه انهلرونه استفاده کی مسخیم استفاده نه کوي نو دا اورز جانبی هم کمیږي عموما اورز جانبی په ځوانان کم دي په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګ د لاس رپیدو او د شانی تاسو ځواني ان شاء الله مشکل نه درته جوړي
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما عبدالقیم از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام خورجان تا ته ډاکټر تاسو سلامونه وایم زه د کندهار ولایت مبارک صالح عبدالقیم خبره کوم
خوش آمدید به برنامه بفرمایید
زموږ یو مور ده بس مریض ده بس دا دمه نه بلڅېدلی دي بس باندې هم ډېره کېږي بس لږ دا چې لاړ څه ده لنډ کېږي
عبدالقیم جان وروره ستا مور یا ولده صاحبه د فشار لوړوالی لري فشار لوړ دی شکرې ناروغۍ لري او که دا مو نه دي کتلي ورسره په څنګ کې
یا دا نور ناروغۍ ټولې شی دي دغه شکر نه ده بس دغه یو دغه فشار یې هم سم دی بس دغه پښې پړېدل دا د جلک سره دغه ځایونه پړېدل دا کومی بس ټوله شپه یمه دمونه درد کوي خوب هم نه لرم
صحیح ده وروره صحیح ده تاسو
تشکر
البته عبدالقیم جان وروره دغه د سالنډۍ مسله لکه ما مخکې هم یاده کړه یا د سالنډۍ ناروغي نه تنها د سږو پسې اړه لري زړه پسې هم اړه لري کله چې د یو ناروغ پښې پړسېږي په غالب ګمان سره ځکه مونږ مریض نه ده معاینه کړی ولې اکثریت مریضان چې پښې پړسوب لري سالنډۍ لري دغه سالنډۍ عموما زړه پسې اړه یا تړاو لري چې دغه په ارتباط باید تاسې ځینې معاینات وکړئ ولې د خوړو تجویز د دغه ځینه مونږ تاسو ته کولی شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره ګشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا ګشت ونکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي عموما دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دواوې دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري لکه ملوډیپین د څو نورو دواګانې نورې دي یا دوامدار ځینې درمل دي چې باید هغه استفاده نکړي او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیوآرترایټس ده چې عموماً په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګنونه پړسېږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګېږي د ځایه په اندامو خصوصا په زنګنو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا میشی پورته کدلی.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله توخی صاحب.
وعلیکم سلام، خیر.
تشکر، سلامت باشین توخی صاحب. بفرمایین، به برنامه خوش آمدین.
من نه محترم دکتر صاحب بخونی در پسکنه ده که صداونی پیز و صداونی معلوم کسیز موز حالت نرمال ده او کسالنده ده رو ده دغا علایم او قرینی که مختوه غوشی یعنی یو انسان پیواد شکا که چو وره سا او تنفس باید بکوی ترسو مختوشی سیز موز حالت نرمال ده او کغیر ده او بل کب خواله بسالنده ای بطار مفید واسه کیری سی داشتی غذایی ریزیم مختراوی سی سی آقا خواله موزی خروپ داز موز مرواج و انانات و کلوالی منطقو کسی موز لگو کم خواله موز دپار مفید دی سی دسالنده ای دپار مفید واسه.
تو خبرو را اول خود ده سا خیستلو اندازه شده اومن ده پنارینه و که ده دول سنه کاهل کسانه که پلویانه که ده دول سنه زکت لوی ماشالله پوخ ملکی ده دول سنه ترنون سپوری پیویده که مونگ سا اخلو که ده دینه کمم شی مشکلات ایجاده وی او که ده دینه دیرم شی مشکلات ایجاده وی کلا چه دغا ده زنی حالتونه دی لکه دار لکه از غاسته منده کسو که زای پزای ناست وی نو دغا حالتو که اومن دغا ده دولسنه ترنونه سپوری نارمال حالته ولی کلا چه سوک زغاسته که وی فیزیکی فعالیت که وی یا دار ورطا پیدا که گی دغا سره طبعا ده زرات اکانم زیتی گی چیانه دغا ده وجود ضرورت خی اکسیجن تا چه مجبور ده ده شش پواسته اکسیجن وجود پورا کیه و دیمینی پواسته چه قلب تکان زیاده وی دغا اکسیجن غلو یا حجرات تاو رسه وی بنان دایوه مسئله شو بلا مسئله دا چه مونگ چنگ پویشو چه مونگ سالندی لرو که مونگ تاسه پا عادی فیزیکی فعالیت که یا پا عادی فیزیکی فعالیت که سالندی ساسه و نو دا په دغه معنا ده چې مونږ تاسې باید په سالنډۍ باندې شکی شو د دغه دپاره مونږ ځینې ټسټونه لرو چې ناروغ ته یې ورکوو دغه جملې نه د سپایرومتري ټسټ دی چې متاسفانه په هغو ځای کې شته ژوند کوي هلته نشته او همدارنګه د وینې ځینې معایناتي چې هغه کې مونږ اج ای ګورو او داسې نوره معایناتي چې خپله ډاکټر فزیکي معایناتي دي چې په هغه ګوشې یا استراتسکوپ سره اجرا کوي راغله په دغه مسلې چې پښتون ورور هم وپوښتل چې کوم خواړه په سلنډۍ باندې تاثیر لري. البته سلنډۍ کوم خاص خوړو باندې نه تشدیدیږي نه کمیږي ولی عموماً کاربوهایدریت یا خواږه خوړی ویلی دی چې دغه کیدای شي سلنډۍ تشدید کړي. دا په څه نسبت یو ارتباط د چاغو کسانو د شکر سره او همدارنګه د چاغو کسانو د سلنډۍ سره شته. یعنی اوبیزیټي ان استما یعنی استما او چاقی د یو منل شوی فاک ده او همدارنګه هغه کسان چې د خوږو خوړو نه استفاده کوي هغه چاقیږي بنان هغه سلنډۍ ته مساعد دي. نور هغه کسان چې الرژي تولیدوي ځینې خوړه نو هغوی نه باید دوی صرف نظر وکړي چې هغه کې زیاتره د زیړي یا خسته باب چې موږ ورته وایو دغه شان چې ځینې کسان د خوړو سره حساسیت لري چې نادر دي دا کسان عموماً خوړه حساسیت نه ورکوي ولی بیا هم ځینې کسان د شیدو نه پرهیز کوي چې عموماً د شیدو پرهیز ښه نه ده او خلکو ته د نورو مشکلاتو سبب ګرځي خصوصا د کلسیم او د اړیکو د کلسیم کبود او همدارنګه کیدای شي په نهایت کې د اړیکو مشکلات پیدا.
دکتر صاحب بسیار مختصر میشه مورد ازی بگین که چی کنه یک فرد میتونه از مبتلا شدن به نفس تنگی پیشگیری کنه که به بیماری مبتلا نشه؟
البته قبلا هم گفتم که استما یا نفس تنگی میتونه فاکتورهای محیطی داشته باشه فاکتورهای ژنتیکی داشته باشه. ما متاسفانه نمیتونیم فاکتورهای ژنتیکی را تغییر بدهیم به خاطر از اینکه کسانی که مصاب برانکل استما هستن اینا عموماً در کروموزوم 5 کیوشن به شکل پولیمورفیزم تغییرات وجود داره. طور مثال پیش از یا تی هلپر سل 2 زیادتر است همچنان انترلوکین 4 5 9 و 13 فعالیتش بیشتر است که اینا را مساعد به نفس تنگی میسازه. و اگر ما شما سر به تاریخچه‌های طبابت بزنیم نشان میده که در زمانی که دو آلمان جدا بود نفس تنگی در آلمان شرقی کمتر بود نسبت به آلمان غربی. و بعد از اینکه آلمان یک جای میشه، نفستنگی در آلمان شرقی و غربی به یک نوا میرسه، یعنی در آلمان شرقی هم نفستنگی بلند میره که علتش هم پولوشن یا گازات مخرب است، خصوصا سلفر دای اکساید که متاسفانه در افغانستان هم کنترل نمیشه، تیلای بی کیفیت هم وارد میشه و سبب نفستنگی میشه. از طرف دیگه ذرات گرد و غبار و گپا میتونه از سبب نفستنگی شوه که میتونیم با جلوگیری از گرد و غبار و پاک کردن محیط خود به این فاکتور هم نایل هم. از طرف دیگه دقیقات نشان داده کسایی که در طفولیت به میکروبا مصاب میشن، اینا نسبت به کسایی که به میکروبا مصاب نمیشن زیادتر اینا از نفستنگی مسئول هستن. به این معنا کسایی که در جای ما که اونجا پاک نبودن، یعنی افزلزه کمتر است، اونا در طفلیت خود اونجا سپری کردن و یا زیادتر به انتانات مواجه شدن، اینا در سالیان کلانی خود برعکس کمتر به استما یا نفستنگی مواجه شدن نسبت به کسایی که اونا در محیط های پاک زندگی کردن. کلتشم اموتی هلپر سل دو در زمان طفولیت، زمانی که ما با میکروب مواجه میشیم، با تی هلپر سل یک او خاصیت ضد نفسنگی را در تبدیل میشه، ولی در از بین بردن میکروب ها تاثیر داره.
زنده باشین شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از